یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنوري اس نوري هرکلای کوم افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د موسکو په غونډه کې به په یو څرګند دریز ګډون وکړي
اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په موضوع باندې په خبرې وکړي او داسې به د هغه هیوادونو سیمه کې دي څه اندېښنې ورته پیدا شوي هغو د اندېښنو د رفع کېدو په اړه به خبرې وکړي
طالبان له دې غونډې چې نن سبا به موسکو کوربه وي څه غواړي لاسته راوړي
طالبان د اوس لپاره د رسمیت پیژندلو او د حکومت د مشروعیت د مسالې یا ستونزې د حلولو لپاره یا مشکلات سره مخامخ د دې لپاره طالبان بین المللي ضرورت لري
په دې اړه مو د سیاسي چارو له یو پوه سره مرکه کړې په خوست کې ښوونکي وایي چې نور نشي کولی بې تنخوا د ژوند مهمې اړتیاوې پوره کړي
دا چې کورنۍ مشکلات دي همدغه معاشي طریقه حل کوو د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي
د پاکستان اپوزیشن ګوندونه په پام کې لري چې د اقتصادي ستونزو له امله نن څخه په ټول هیواد کې لاریونونه پیل کړي خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو سفی ولستان یو زیاده خبرونه چمتو کړي دي
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی موسکو نن او سبا د افغانستان په تړاو دی وی غونډې کوربه ده د بشري حقوقو د څار سازمان یوې مسؤلې هی دربار انتقاد کړی چې د نړۍ هیوادونه ولې له طالبانو سره د ناستو لپاره یوازې نارینه استازي ورلیږي او شمالي کوریا نن یو بالستیک توغندې آزمویله موسکو نن او سبا د افغانستان په تړاو دی وی غونډې کوربه ده که څه هم تمه ده د روسیې، چین، پاکستان او هند استازي چهارشنبه د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالسلام انفی په مشرۍ له ورغلي پلاوي سره په موسکو کې وګوري خو تر هغې غونډې مخکې نن حاشوي بحثونه هم لري د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي تر اصلي غونډې مخکې سه شنبه په ناستو کې هڅه کیږي چې د افغانستان د تحولاتو په تړاو یو ګډ دریز باندې موافقه ترلاسه شي امریکا هم دې ناستې ته وربلل شوې وه خو بېګا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیت پرایس ویل د موسکو د دې اونۍ ناسته کې امریکایي استازی ګډون نه کوي طالبانو ویلي د موسکو ناستې ته له پراخیا او منظمې اجنډا او غوښتنو سره ورځي د بشري حقوقو د څار سازمان انتقاد کړی چې لکتر لګ نه هو هیوادونو او څلورو مرستندویو او بشرپال سازمانونو د طالبانو ناستو ته یوازې نارینه استازي ورلیګلی دا خبره د یاد سازمان د آسیا برخې د ښځو د حقوقو مرستیالې هیدربار په حواله بیګاپ یو راپور کې راغلی هیدربار ویلي د قطر د خبرو او تیرو تجربو خودلې چې طالبان له خزینه او استادو سره هم لیدنې نه ردوي خو ولې د نړۍ هیوادونه یوازې نارینه استازي د هغو لیدنو ته ورستوي بار ویلي دا مسله ځکه ډیره مهمه ده چې طالبانو د دې په خبره په ټول هیواد کې د ښځو په وړاندې سیستماتیک تبعیض پیل کړی هغه له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل کېدو او د یو شمېر خزینه او کارکونکو د کار ممانعت د بیلګې په توګه راوړي دي طالبانو تر اوسه پورې د بشري حقونو د څار سازمان دغه راپور او څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي خو مخکې ویلي وو چې د ښځو د کار او تعلیم مخه نه نیسي بلکې د دوی په خبره د یو شرعي چاپیریال په رامنځته کولو بوخت دي د کامیر هوایي شرکت سر له سبا د کابل او ابوظبي ترمنځ پروازونه بیرته پیلوي دا خبره په دوبۍ کې د افغانستان لوی قونسلګری په خپل فیسبوک پاڼه کړې قونسلګری ویلي لډیرو هڅو وروسته د دغو پروازونو پیل ته زمينه برابر کړه په دې اړه افغان جنرال قونسل مسعود احمد عزیزي د کامیر شرکت له رئیس تیمور شاه سره لیدلې د قونسلګری په اعلامیه کې زیاته شوې چې په دې لیدنه کې دواړو لورو موافقه کړې چې په اماراتو کې د زینو وفات شو افغان مسافرو د جنازو انتقال ته لمړیتوب ورکړل شي قونسلګری ژمنه کړې چې په دې برخه کې له افغانانو را همکارۍ ته تیار ده د طالبانو لبیا واکمنې دوره هیڅ کابل ته د اکثرو نړیوالو پروازونو بهیر وزندیت او لا هم پروازونه نه دی عادي شوی چې لامل خلک لګنو ستونزو سره مخ دي شمالي کوریا څو ساعته وروسته له هغه یو بالستیک توغندای و آزمایي چې امریکا ویل دغه هیواد سره د ډیپلوماسۍ په لټه کې ده سمندر ته د شمالي کوریا دغه توغندي د توغولو خبر نن د جنوبي کوریا پاوز ورکړی دی د جاپان د سمندر غاړي ساتونکو هم ویلي چې د شمالي کوریا لخوا د توغندي توغول کشف کړي له شاوخوا یوې میاشتې قراري وروسته شمالي کوریا د تیرې سپتمبر میاشتې له پیله د وسلو آزمایلو ته زور ورکړی شمالي کوریا نننۍ توغندی داسې وخت و آزمایي چې دغه هیواد لپاره د امریکا ځانګړي استازي واشنگتن کې خبر اعلان تو ویل واشنگتن له پیونګ یانګ سره ډیپلوماسي په لټه کې ده. د روسیې د دویم لوی ښار سنت پیټرزبورګ چارواکي وایي د غلطه د کورونا او بعد مخنیوي لپاره بندیزونه سختوي. د دې بندیزونو له ډلې به یو داوي چې که څوک له ګڼې ګوڼې ډکو مناسبتونو یا غونډو کې ګډون کوي باید روغتیایي اجازه لیک له ځان سره ولري. فرهنګي او ورزشي غونډو کې د ګډون د محدودیت د نومبر له لومړۍ وروسته لګول کیږي او د سنت پیټرزبورګ د مرستیال والی بوریس پیتروفسکی په خبره هغه وخت اجازه لیک ته اړتیا پیښیږي چې د ګډونوالو شمیر له څلور وختو زیات شي. غونډو کې د ګډون د اجازه هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د کورونا ضد بشپړ واکسین ترلاسه کړی وي او یا هم د کورونا معاینه منفي ثابت شي. د بندیزونو دا خبر ورسره تر دې خبرېږي چې روسیا کې یو ځل بیا په کورونا د اخته کېدونکو کسانو شمیر لوړې کچې ته رسیدلی. یوازې تیرو څلور شپږ ساعتونو کې نږدې څلور دېرش نیم زره کسان دغه هیواد کې په کورونا اخته شوي دي. او د کرکټ مینوالو ته همدا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلاوریز نړیوال جام په درشل کې سبا خپل دویمه تمرینی لوبه د ویست انډیز په وړاندې کوي. افغانستان او ویست انډیز دواړو خپل لومړنۍ تمرینی لوبه بایللې. افغانستان وړمه ورځ اوله تمرینی لوبه په سویلي افریقا باندې د یو څلوېښتو منډو په توپیر وبایلو ده. ویست انډیز هم پرون لومړنۍ تمرینی لوبه کې د وو وکټو په توپیر د پاکستان په وړاندې ماته ومنله. د ویل د چې د تمرینی لوبه ګټل او بایلل د نړیوال شلاوریز جام په اصلي لوبه او نمرو هیڅ اغیز نه لري او یوازې مرسته کوي چې د ټیم مدیران او مشران تر ټولو تیار لوبغاړي اصلي لوبو کې ولوبوي. تر تمرینی لوبو وروسته به په نړیوال شلاوریز جام کې د افغانستان لومړی لوبه د اکتوبر 15مه وي، دویمه د اکتوبر 19مه له پاکستان سره پلان شوی.
خبرونه ملازه دی رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دی ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار سید عبدالقادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د موسکو په غونډه کې لري یو روښانه پیغام سره ګډون کوي. طالب چارواکي وایي د خپل غوښتنو یو بشپړ نوم لړ هم لري چې په دې غونډه کې به د ګډون کوونکو هیوادونو له استازو سره پرې خبرې وکړي. تمه ده په موسکو کې د افغانستان په اړه رسمي غونډه سبا وشي چې په کې به د طالبانو د رژیم د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنیفي په مشرۍ یو پلاوی ګډون وکړي. د موسکو د فارمات یو مهم غړی د امریکا متحده ایالات په دې غونډه کې ګډون نکوي او ویل چې په اوس وخت کې پرې دریس کې نه دي چې د موسکو په غونډه کې چې د افغانستان په اړه مخکنه غونډه کې ګډون کوو اوس ګډون وکړي. په عین حال کې تهران او نوې دلی هم په پام کې لري چې د افغانستان په اړه په نږدې راتلونکي کې غونډه جوړ کړي. نور په دې رپورت کې
د طالبانو حکومت وایي د مسکو په غونډه کې د خپل دریز د مطرح کېدو لپاره د موضوعاتو یو بشپړ نوم لري. مسکو سبا د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. د غونډې ته د افغانستان د ګوندیانو په ګډون د سیمې او نړۍ یو لس هیوادونه وربلل شوي. د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل پلاوی له یو روخانه دری سره دی غونډه کې ګډون کوي.
د اسلامي امارت استاد چې مسکو ته ځي هغه به په مسکو کې د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د خو اړیکو د تامین هڅه لا ډیره کوي. بل داسې د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په موضوع باندې به خبرې وکړي او داسې به د هغه هیوادونو سیمې کې د اندېښنې ورته پیدا شوی هغه د اندېښنو د رفع کېدو په اړه به خبرې وکړي. د تجارتي موضوعاتو په اړه باندې به خبرې وکړي او ډاډ به ترلاسه شي او موږ د پکیج سره جو سیالت به د ایوادونو سره نظریات شریکو دي او نظریات به واورو او امید لرو چې پایله ولري.
د روسي د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د مسکو د غونډې مهمه موضوع د افغانستان په اړه د یوې سیمهیز اجماع جوړېدل دي. روسیا وايي په نورو موضوعاتو د بحث ترڅنګ به د طالبانو پر پلاوی د یو ټولګډون حکومت د جوړېدو لپاره ټینګار وشي. روسیې د کانفرنس ته امریکا، چین، هندستان او د پاکستان په ګډون د افغانستان ځینې نور ګاونډیانو د سیمې هیوادونو وربللي. خو امریکا که څه هم له دې کانفرنس ملاتړ کړي خو له ګډونې پکې ډډه کړي. بلخوا ایران هم په تیله چې د روانې میاشتې په وروستیو کې په ورته موضوعاتو د بحث لپاره د افغانستان د ګاونډیانو د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه غونډه جوړه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده پرون رسنیو ته وویل د تهران غونډه د اکتوبر په 20مه د یوې ورځې لپاره جوړیږي او منځپانګی په افغانستان کې د یو ټولګډون حکومت جوړېدل او د سولې او ثبات راتګ دی.
ولی در این حد من به شما بگم که دستور
تاسو ته دومره ویل شم چې د دې غونډې کاری لایحه د تهران د هغه کانفرنس دوام دی چې وړاندې په آنلاین ډول شوی وو. شپږ هیوادونه به پر دې کار وکړي چې څه ډول کولای شي په افغانستان کې د ټولو قومونو څخه د ټولګډو حکومت جوړېدو او ترپای د دې هیواد سولې او ثبات سره مرسته وکړي.
پاکستان، چین، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان هغه هیوادونه دي چې د تهران په غونډه کې ګډون کوي. په ورته وخت کې هندستان د نوومبر په 10 او 11 د افغانستان ګاونډیان وربللي څو په دې هیواد کې روان وضعیت وڅېړي. هندي رسنۍ لیکي د روسي، چین، ایران، تاجکستان، ازبکستان او پاکستان د ملي امنیت سلاکاران به هغه اندېښنې مطرح کړي چې په وروستیو کې د افغانستان د وضعیت له امله ورسره مخ دي. خو طالبان په ایران او هند کې د جوړیدونکو غونډو په اړه بشپړ معلومات نه لري. واکتر طالبانو را رسیدو وروسته روسیا او ایران په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیت او روسي بریدونو اندېښمن کړي. د هندستان چارواکي بیا فکر کوي چې د طالبانو له واکمنېدو سره سم د دوی تر ولکې لاندې کشمیر کې هم تاوتریخوالی زیات شوی. چین که څه هم په ښکاره سند دی ویلي خو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پولیسو کې چچنیایي او یغور وسلوال د ځان لپاره خطر بولي. د تاجکستان او ازبکستان اسلامي غورزنګونه او ترخوای داعش هغه ډلې دي چې د افغانستان د دوه ګاونډیان د خپل ملي امنیت لپاره ګواخ یادوي. د مخکنی حکومت د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج د فبروري 14 خبري اعلان ته ویلي وو په افغانستان کې د ازبکستان اسلامي غورزنګ، تاجکستان اسلامي غورزنګ او د ختیځ چین د ترکستان وسلوالو په ګډون 10,000 بهرني ترهګر شته چې موخه یې منځنۍ اسیا او ختیځ ترکستان ته د جګړې غزول دي. خو طالبان اوس وایي دوی د ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او اجازه به ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکاریږي.
د افغانستان په اړه د موسکو د غونډې په باب مو واوریدل. په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي چې د موسکو په غونډه کې له یو څرګند دریځ سره ګډون کوي. د افغانستان روسي اړوند سیاسي تحلیلګر یو شمېر سیاسي تحلیلګران په دې باور دي چې روسیه په نړیواله کچه د طالبانو د رژیم د پرسمیت پیژندلو لپاره هڅه کوي او غواړي چې د طالبانو لپاره نړیوال ملاتړ راجل کړي. سیاسي چارو تحلیلګر او ژورنالیست فاروق فردا په دې مرکه کې ازادي رادیو سره په دې تړاو خپل نظر شریک کړی دی. دا مرکه زموږ همکار صفی الله ستانګزی له ښاغلي فاروق فردا سره کړی دی او لومړی ترې پوښتنه کړي چې طالبان د څه په لټه کې دي، آیا موسکو یې درست آدرس دی؟
طالبان د اوس لپاره د رسمیت پیژندلو او د حکومت د مشروعیت د مسالې یا ستونزې د حلولو لپاره یا د حلولو په خاطر یو لړ مشکلات سره مخامخ دي. د دې لپاره طالبان بین المللي ستیش ته ضرورت لري. روسیه لمړنۍ هیواد دی چې د مسکو فارمات د غونډې په وسیله تاسو پوهیږئ چې طالبانو ته نړیوال ستیش ورکړ. د روسي سیاست د افغانستان په حق له د کشدار مریض بڼه لري او دوه ګونه مخي غوړه کړې ده. وای یو څه او کوي بل څه. روسي په اوسني حالاتو کې غواړي چې طالبان په مرکزی آسیا کې مداخله ونکړي او طالبان هم دا خبره نه کوي ولی روسي د ځان لپاره یا لزانه په اصطلاح بیره لري. طالبان له دې سره غواړي چې بین المللي سټیج ته لار پیدا کړي او خپل خبرې ورسوي. دا د دوی په اهدافو کې یو بیلواله دی چې روسیه په کم اهدافو سره طالبان دې سټیج ته راپولي او طالبان له دې سټیج غواړي څه استفاده وکړي.
د موسکو فارمټ غړو مخکې وندو کې ویلي چې د امارات احیا نه غواړي اوس به دریس سوي.
طالبان د موسکو فارمټ کې په اسلامی امارت ټینګار درلود او په هماغه غونډه کې ما د خاغلی عباس ستانګزی نه وپوښتل چې په مذاکراتو کې خو انعطاف هم وي، آیا طالبان انعطاف ته حاضر دي؟ په هماغه وخت کې دا خبره خبره شوه چې خاغلی ستانګزی وویل چې په اسلام کې انعطاف نشته. کله چې انعطاف نشته نو طالبان په اسلامی امارت ټینګار کوي. ولی ولی دل شي چې د دوی دا ټینګار د نړیوالو لکم خبرګون سره مخامخ کیږي، آیا طالبان حاضر دي چې لویا جرګه جوړه کی او د راتلونکي نظام د سرنګوالي په حق له خلکو سره خبري وکي؟ دا به هغه وخت روښانه شي.
او روسیا له داعش اندېښنه لري کده طالبانو په ژمنو زړه تړي فکر کوي سم کار کوي؟ طالبان د دې جوګه دي فکر کوي چې د روسیې اندېښنې جواب کړي، خصوصا د داعش په وړاندې د مبارزې او د داعش د ماتولو په ارتباط؟
طالبان په هر حالت کې اوس حکومت ته راغلي دي. دوی د روسي له غوښتنې پرته هم مجبور دي چې خپل حکومت یا د خپل حکومت د ټینګښت لپاره د هر مخالف سره وجنګیږي، که هغه داعش وي او یا د هغه د خراسان ګروپ. اما روسیه په هڅه کې ده چې د هغه مستو له کټې نه کوچ راټول کړي چې له 2014 کال نه پکې د امریکای سره شمړې وهلې دي. روسیه طالبانو ته له طالبانو نه زیات مرهونه ده، ځکه اوس روسیه تلاش کوي چې د طالبانو د په رسمیت پیژندلو په لړ کې د دی ګروپ ته یا د طالبانو حکومت ته د نړیوالو هیوادونو پام او توجه راواړوي. ولیدل شي چې په دې غونډه کې طالبان سوایي. د طالبان مهمه خبره دا ده چې طالبان د لومړي ځل لپاره د خپل حکومت له نیولو څخه یو بینالمللي سټیج ته راوځي، او عبدالسلام مولوي، عبدالسلام حنفي چې پخوا هم سوزلي روسیې ته راغلی و، ممکن په دې غونډه کې وینا وکړي، او د طالبانو ښکاره دریز په دې غونډه کې د نړیوالو په هکله ښکاره کړي.
د افغانستان او روسیې د چارو له تحلیلګرو ژورنالیست فاروق فردا سره د موسکو د غونډې په اړه مرکوه. د موسکو د فارمات یو مهم لوبغاړی چې ټاکل شوی و په دې غونډه کې ګډون وکړي، د امریکا متحدو ایالتونو ویلي چې په دې غونډه کې ګډون نشي کولی. دا خبره تیره شپه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس په واشنګټن کې خبرلون ته وکړه، او ویل امریکا د موسکو په غونډه کې ګډون نه کوي، خو د موسکو په د غونډې یا د موسکو د فارمات ملاتړ ته به دوام ورکړي. د موسکو فارمات له 2018 کال رئیس د افغانستان د مسایلو د حل لپاره جوړ شوی چې کوربتوب یې د روسیې په غاړه دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس هم پام وکړی اقتصادي خبرونو ته.
ملګری ملتونه د افغانانو د لاسنیوي په خاطر له 100 ټنو زیاته بشري مرسته د ازبکستان له لارې افغانستان ته لیږدوي. په منځنۍ اسیا کې د ملګرو ملتونو سازمان د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د اعلامیې پر بنسټ په تیرو 3 ورځو کې له افغانستان سره د 100 ټنو څخه ډیره بشري مرسته د ازبکستان د ترمیز ښار هوایي ډګر ته چې د دغه هیواد او افغانستان ګډې پولې ته نږدې دی رسولې ده. په اعلامیې کې ویل شوي په 3 الوتکو کې لیږدول شوي مرستې چې خوراکي توکي هم پکې شامل دي، په ټریلرونو کې لوجستیکي مرکزونو ته انتقال، او بیا به له ازبکستان څخه د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ته ولیږدول شي. ملګرو ملتونو مخکې اعلان کړی و 3 الوتکې چې افغانستان ته بشري مرستې رسوي ازبکستان ته به الوتنه وکړي. د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، غلام خان بندر به تر راتلونکي یوې اونۍ پورې په 47 ډول د سوداګریز راکړې ورکړې پر مخ خلاص شي. ښاغلي داوړ لیکلي، دا پریکړه د پاکستان د پارلمان د رئیس اسد قیصر په مشرۍ د پاک افغان د ملګرتیا ګروپ په غونډه کې وشوه. ښاغلي داوړ دا هم لیکلي چې په دغه ناسته کې د پاکستان پارلمان مشر اسد قیصر مسؤولو چارواکو ته لارښوونه کړې چې غلام خان بندر ته سکینر او نور هغه ټول اړین توکي ورسوي چې اړتیا یې لیدل کېږي. د پاکستان پارلمان دغړې وایي په غونډه کې دا پریکړه هم شوې چې د افغانستان له صادراتو کې تعرفه له منځه یوړل شي، او یاد هم پر ټولو توکو یو ډول تعرفه وضع شي. د پاک افغان د ملګرتیا پارلماني ګروپ په دې موضوع داسې مهال خبرې کوي چې افغانستان ته د طالبانو پر راتګ سره د افغانستان ملي شورا غیر فعاله او ډېری غړي له دغه هېواده وتلي دي. او د طالبانو حکومت د مالیې وزارت په ټولنیزو رسنیو کې د دوی له ادرسه د 12 ډوله لومړنیو خوراکي توکو د مالیې د معافولو په اړه تور شوی مکتوب ناسم بولي. د دغه وزارت ویان حامد ارغندیوال په دې اړه رسنیو ته په استول شوي غږیز پیغام کې ویلي،
هغه خبر چې ګواکې مالی وزارت په سوال د دوله خوراکي مواد باندې طرفه معاف کړي ده اصلا حقیقت نه لري او ټول رسمي خبرې او ټول رسمي اعلامیې به د وزارت مالیه د رسمي فیسبوک باندې سایت او همشرانه ټویټر لخوا نشریږي.
په ټولنیزو رسنیو چې د مالی وزارت له ادرسه کوم مکتوب پور شوی پکې راغلی چې دغه وزارت د 14 ټوکه لومړنیو خوراکي توکو مالیه چې نمونه یې هم لیکل شوي معاف کړي او ټول سوداګر او هټیوال مکلف ګرځول شوي چې د مکتوب د صادرولو له نیټې د یادو توکو بیې 40% راکمې کړي. دا مکتوب چې مالی وزارت یې جالي بولي وروسته له هغې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شو چې د کابل او بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو رسنیو سره په خبرو کې د لومړنیو خوراکي توکو د بیو له لوړوالي شکایتونه وکړل. خو مالی وزارت وایي تدابیر شته چې باید د دغو توکو قیمتونه راکم شي.
اقتصادي خبرونه مولا زادي راډيو او اوریدل مخکمو په مسکو کې د افغانستان په اړه د کیدونکو غونډې په باب اوریدل د خبرونه په دوهمې مئی کې د ازادي راډيو د 15 دقیقې بحث مهم د مسکو پر غونډې ترخی. د پاکستان اپوزیسیون ګوندونه د برېښنا د بیو د بې ساري لوړېدو او نورو اقتصادي ستونزو په سبب لاریون کوي. د اپوزیسیون مشرانو په ټول پاکستان کې د سوداګریزو فعالیتونو د درېدو غوښتنه هم کړې ده. د پاکستاني روپیو ارزښت په دې وروستیو کې په بې ساري توګه رالوېدلی او د دې هیواد وار د مخه زیانمن اقتصادي لا کمزوري کړی دی. نور د سفیر ولستان اگزیپ رپورټ کې
د پاکستان د واکمن ګوند تحریک انصاف مخالف ګوندونه په ټول هیواد کې د مظاهرو هوډ لري. د اپوزیشن د ګوندونو ګډ ائتلاف پاکستان ډیموکراتیک خوځښت اعلان کړی چې د دوه اونیو لپاره به مظاهرې روانې وي. د پی ډی ایم یا د پاکستان ډیموکراتیک موومنت مشر مولانا فضل الرحمن په دې اړه په یو غونډه کې وویل،
اگلے دو هفتوں کے لیے مظاہروں کا اعلان کر رہے ہیں پورے ملک میں. 19 کو
دراتونکو دوه اونیو لپاره په پټولي واد کې د مظاهرو اعلان کوو. لنو لسم تاریخ ورسته سم دستي پټولي واد کې له ګوندی دفترونو مظاهری پیلېږي. په هیواد کې د بایو د لوړېدو یا ګرانې بیروزګاری او ستونزو څخه د ژغورنې لپاره باید خلک له کورونو د باندې راووزي. عام خلک باید میدان ته شي. پی ډی ایم ورسره ولاړ دی او په هر ډګر کې ورسره ملګرتیا کوي. موږ خپل ټول تر لاس لاندې تنظیمونو ته په دې تړاو سمې لارښوونې کوو.
باقاعده هدایت دی رہے
پاکستان کې د برېښنا او تیلو بیا د اونۍ په سر کې په بې ساري کچه لوړه شوه. څو حکومت وتوانېږي د پیسو د نړیوال صندوق IMF د 6 میلیارد ډالری بستې شرایط پوره کړي. پاکستان وروستیو څو کالو له اقتصادي ستونزو سره مخ او حکومت یې له بیلابیلو بنسټونو پوره وړی دی. د مخالفو ګوندونو د ائتلاف پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن دا هم وویل چې په ټول هیواد کې باید واړه او لوی سوداګر او کاروباریان خپل کارونه ودروي او له دوی سره په مظاهرو کې برخه واخلي. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف ګوند مسلم لیگ نون به له پی ډی ایم سره لاریون کوي، خو د پیپلز پارټي ویلي ځان ته به لاریونونه تنظیموي. د پاکستان حکومت د اکتوبر له لومړۍ د تیلو په هر لیتر کې 4 روپۍ زیاتوالی راوسته. حکومت دا کار د عوایدو د زیاتولو لپاره کړی. څو وتوانېږي د IMF یا د پیسو د نړیوال صندوق شرایط پوره کړي چې دا هیواد د خپلو عوایدو کچه لوړه یوسي. پاکستان کې وروستۍ اقتصادي کړکیچونه د دې لامل شوي چې دغه هیواد پیسې پاکستاني روپۍ په بې ساري کچه ولویږي. تمګړی $1 په شاوخوا 103 روپۍ بدلېږي. د پاکستان دولتي بانک مخکې وړاندوینه کړې و چې د روان اقتصادي کړکیچ په سبب به د ډالرو په وړاندې د روپۍ ارزښت لا پسې کم شي او دلیل هم په جاري حساب کې کسر یاد شوی. پاکستان په تیرو کلونو کې د امریکا متحده ایالاتونو په مرستو تکیه درلوده چې د اقتصادي او ټولنیزو مرستو په اډانه کې باور کول کېده. دا هیواد وروسته له هغه مالي او اقتصادي کړکیچونو سره مخ شو چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستان ته د امریکا د میلیاردونو ډالرو مرسته په دې وزنډوله چې ګواکې دغه هیواد له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د رښتینې همکارۍ په نه کولو سربیره ترهګرو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی، هغه تور چې پاکستان په وار وار رد کړی دی.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 94 9000 4 سوا اتیا 1000 9 سوا اتیا او 15 000 9 موندل شي. په خوست کې ښوونکي د میاشتنیو تنخواو غوښتنه کوي او وایي چې له تیرو 3 میاشتو راهیسې خپلې تنخواوې نه دي اخیستې. یو شمیر خوونکي وای کچيري تنخواوي ورنکړل شي نو خي د خونځو دروازې هم وتړي. بلخوا چارواکي هم د خوونکو ستونزې پر ځای بولي او وای چې پنځه ډیر راتلونکي کې به د خوونکو تنخواوي اجرا شي. نور حال د نجيب الله خیل پر پټ کې
په خوښ کې خون کې وای کچیر د دوی میاشتنی تنخواګان ورنکړل شي نو د دوی گزاره به سخته او د زکونکو خوانیز بهیر به نور هم اغیزمن شي. دوی زیاتوی لیوی خو په خار کې د خوراکي توکو بیل وړي شي او بل لوري ته دوی د درې میاشتې خپل تنخواوی نه دی اخیستي. د خونکو په وینا حکومت ورته دومره معاشونه ورکوي چې په ډیر تکلیف ور باندې میاشتي روي، خو اوس هغه لږ معاشونه هم نه ورکول کیږي او ډاډه هم نه دي چې کله به معاشونه اجرا شي. د بی بی خدیجه د خوانځي خونکې فاطمه آزاده رادیو سره خبرو کې له چارواکو غوښتنه وکړه چې د دوی ستونزې درک کړي او معاشونه د نور نه ځنډوي.
دا چې کورنۍ مشکلات هم دغه معاش له طریقې حل کوو نو د خوراکي او غیر خوراکي توکو به هم لوړې شوې دي، نو له مسؤل چارواکو نه احترامانه هیله لرو چې زموږ ستونزې درک کړي. کچېرې په وخت رسیدګي ونه شي شاید د مکتبونو د تړلو باعث شي چې د دې کار څخه شاګردان ډېر متضرر کیږي.
د پوهان عبدالحی حبیبی لیسی خون کې سمې آشناوی په ټوله کې دوی په میاشتنی معاش هغه ورځنی ارتیاوی پوره کوي.
هومن دغه مشات دی هغه دی په معاش دغه د انسان دی لمړنۍ ارتیاو دی پوره کول لپاره کپی شبه د فرض مثال په کورونو کې مشومان دي مشومان دوا ترتیا لري خوراک ترتیا لري په خاطر ترتیا لري او دغه هر څه په معاش پورې تړلی دی. د خون کې معاش تقریبا لاس زر پورې افغانۍ پورې معاش دی او دغه صرف دومره کپی شبه دی چې دی لیوي مشت څخه بری میاشت پوری ورا سیوی او موږ تقریبا دا دوه دونی میاشت کې تر اوسه پرمو دی میاشت ما شام نه خسته.
د خوست مدني فعالان هم د خون کوسنی حالت ته پاندېخنه کې دی وای که هغه ته تنخواوی ورنکړل شي نو په دې ولایت کې خونیز نظام به نور هم زیانمن شي. مدنی فعال امید کریاب له طالبان غواړي چې خونکو او استادانو ته په خپل وخت معاشونه ورسوي.
د اسلامي امارت له مسولینو مغوښتنه ده چې استادانو ته او معلمینو ته په خوندزیو کې چې درس وایي دوی ته خپل معاشات چې په وخت سره ورسوي، ځکه چې په دې سره دوی ته ډېر ستونزې رسیدلې دي، کورنۍ مشکلات لري، دوی خپل هغه د استادۍ پر خودلې د نور ورځنی کارونه شروع کړي دي.
بلخو په خوست کې طالب چارواکي وایي چې د خونکو معاشونه د زینو مخکنه او تخنیکی ګرتیاو له کابل زندیدلی او پونګ دی راتلونکي کې به دوی ته وویشل شي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل د پوهنې ریاست د خونکو د معاشونو د اجرا په برخه کې جدي دی او ډیر ژر به د ستونزه هواره شي.
د خونکو د معاشاتو په اړه په تخنیکی کارونو کې یو څو نیمګړتیاوې موجودې وي چې هغه د تیرو حکومت نه پاتې وي. ان شاء الله تعالی په یغې باندې په جدیت سره کار روان دی. دوی ته موږ دا اطمینان ورکو چې په دې برخه کې د خوست د معارف ریاست ډېر هڅانده ډېر زیات کوششونه کړي دي او خبره ان شاء الله تعالی قریبه ده. دوی د لپاره به د معاشات چې په هر قسم ان شاء الله تعالی دا به توضیح کیږي.
یاد دی وی په خوست کې خواوشا درې لکه زده کوونکي په 1500 بیلابیلو خوانځیو کې پر زده کړو بوخت دي چې درېمه برخه یې نجونې دي. قدرت ته د طالبانو له رسیدو وروسته په خوست کې هم د شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو په مخ ښوونځي تړلي دي. خو نجونې زده کوونکي وایي په دې ولایت کې د دوی د زده کړو د پایل لپاره شرایط برابر دي او غوښتنه کوي چې د هغوی ښوونځي د بیرته پرانستل شي.
ستاسو له پیغامونو
اسدنا یم د هلمند ولایت د ندالی ولسوالی د دشت سیمې څخه مې اړیکه نیولې ده. زموږ دغه کاله کې دغه پمبه چې دغه معلومات تر اوسه وکړي ورور دا وس کم ځای ته ځي څنګه دي نر خو دې منګري چې دا وس په افریقا د هلمند کې چې د بوس په افریقا او پالسته او دغه وس وساله نن پاله د ایادل سجی کنه چې طالبان راځي باید په دې اړه یو فکر وکړي او معلومات تر اوسه وکړي. ټول ازادي رادیو کارکونکو سلامونه.
دانش مده تکسا ولایت د تګاب د سوالی نه لکه څنګه چې تاسو به تر کوی د تکسا ولایت د تګاب د سوالی زیاتره ساحه چې ده تقریبا د اتنه په سلنه په شاوخوا کې د انارو باغونه نیولې ده چې دلته دوه تهدید متوجه دي. د انارو حاصلات په وړاندې باندې چې یو د وچکالی ده، ډېره سخته وچکالی دلته اوس روانه ده او د بلې خوانه یو ډول مرض ده په انارو کې چې د حشرې په وسیله باندې انار خوسا کیږي. چې د هرڅ باران ډیر زیات اندېښن کړی دی. خو سربېره پر دې باندې طالبان دلته د خلکو نه د عشر په نوم باندې پیسې ټولوي په کاغذ کې، هر څومره چې خوښه وي هغومره پیسې لیکلي دي، هغه باغدار ته ورکوي. باغدار په هغې مکلف دی چې هغه پیسې باید ورکړي. وسلام په احترام.
زه د لغمان ولایت څخه خبرې کوم. ما د طالبانو څخه دغه یو هیله ده چې دغه دولتي موټرو سره لږ احتیاط وکړي، ډېر په بېرحمانه توګه سره یې چلوي. هغه په یو موټر پلس پنځلس هم سپاره وي. ډېر ځله مې ډېر دولتي موټر سره روان کړی. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمه ته ورسېدو. لکه څنګه چې مخکې مې اعلان کړی و، دوهمه نیمه کې د اونۍ بحث لرو. دا بحث مو هم د موسکو پر غونډې راڅرخي. موسکو به نن او سبا د افغانستان په اړه د غونډو کوربه وي. سبنۍ غونډه رسمي غونډه ده. د موسکو فرمات یو مهم غړی په دې غونډه کې ګډون نه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې اوس په دې درس کې نه دي چې په دې غونډه کې برخه واخلي. دا بحث مهروي. خو تر دې مخکې سفیر الله سانګزي ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي.
موسکو نن او سبا د افغانستان په تړاو دی وی غونډه کوربه ده. که څه هم تمه ده د روسیې، چین، پاکستان او هند استازي چهارشنبه د طالبانو د پلاوی سره په موسکو کې وګوري، خو تر هغه غونډه مخکې نن هاشوي بحثونه کیږي. روسیا وایي په هاشوي بحثونو کې هڅه کیږي چې د افغانستان د تحولاتو په تړاو یو ګډ دریز حاصل شي. د بشري حقوقو د څار سازمان یوې مسؤلې هیدربار انتقاد کړی چې لکتر لګ نه هیوادونو او څلورو مرستندوی او بشرپالو سازمانونو د طالبانو ناستو ته یوازې نارینه استازي ورلیګلی دي. هیدربار ویلي د قطر د خبرو او تیرو تجربو خودلې چې طالبان د خزینه او استادو سره هم لیدنې نه ردوي، نو ولې د نړۍ هیوادونو یوازې نارینه استازي د هغو لیدنو ته ورستوي؟ د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل وایي د کورونا وبا پر راتلو سره په نړۍ کې د بیان د ازادي حق تر برید لاندې راغلی. په راپور کې راغلی چې دولتونو د کورونا وبا پر مهال انتقادي غږونه خاموشه کړي او محدودیتونه یې د وسیلې په توګه کارولي دي. شمالي کوریا څو ساعت وروسته له هغه یو بالستیک توغندای و ازمایي چې امریکا وویل له دغه هیواد سره د ډیپلوماسۍ په لټه کې ده. او د روسیې د دویم لوی ښار سنت پیټرزبورګ چارواکي وایي دغلته د کورونا وبا د مخنیوي لپاره بندیزونه سختوي.
پینځویش دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف پینځو فیصد
متاسف یم چې
حکومت ته کېږي
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم اوریدونکو د ازادي رادیو اونیز بحث مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. مسکو د چهارشنبه پر از د افغانستان په اړه د وی غونډې کوربه دی. دغه غونډه ته د طالبانو، امریکا، چین او پاکستان استازي هم وربلل شوې دي. طالبان وایي د دوی د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنیفي په مشرۍ او پلاوی به په دې غونډه کې د دوی په خبره د افغانستان استازیتوب وکړي. په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان لپاره د دې غونډې هدف څه کېدای شي؟ د روسیا او طالبانو په خوانیو اړیکو ته په پام روسیا څومره کولای شي د طالبانو د ملاتړ په ډګر کې اغیزناک رول ولوبوي؟ روسیا په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه هم اندېښمنه ده. او تازه ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې اطلاعات ښیي چې د افغانستان په شمال کې شاوخوا 2000 داعش جنګیالي فعال دي او هڅه کوي چې د منځنۍ اسیا جمهوریتونو ته نفوذ وکړي. د دې اونۍ بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی دی. را سره میلمانه دي د سیاسي چارو کتونکي احمد خان اندړ او د سیاسي چارو بل کتونکي بشیر زرمست. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم. په دې هیله چې ښه ورځ مو پیل کړی وي اندړ صاحب، راځي بحث بل تاسو پیل کو. روسیا څه غواړي چې په افغانستان کې ترلاسه کړي؟ ځکه هلته د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې څرګندوي. هلته تازه د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د وی غونډې کوربتوب کوي. څه غواړي روسیا؟
سلامونه ښاغلی لوزین صاحب، تاسو تاسو د راډیو ټولو اوریدونکو ته. ګوري، روسیا غواړي خپل منطقوي او هغه جهاني عارفان چې لري دوی ته ځان وښيي، خپل رقیبانو ته چې موږ وسم یو قدرت یو قوت یو. دوی د پخوا په شان یعنی د پخوا می هدف دغه چې کله د سولې خبرې د امریکا او د طالبانو ترمنځ مشکل دی چې اسلامي امارت وخت ورسیږي د سولې خبرې درلودې. روسیې په دې وخت کې هم ځینې غونډې نیولې چې نړیوالو ته او امریکا ته وښيي چې دوی د طالبانو منځ کې نفوذ لري. نو و چې بیا هماغه لوبه شروع کړې ده. روسان همیشه دوه مخې سیاست کوي خو دلته بیا دوه مخې سیاست مخته کړې ده. دوی له یوې خوا غواړي چې نړیوال ته وښيي چې طالبانو منځ کې نفوذ لري او دوی هم واک لري او دوی هم یو قوت جهاني ده. چې زه باور لرم دا د دوی ناشته لکه په خوا چې نتیجه نه کړی به باندې چې جوړ نکي. او بل دوی وایي چې خپل د پخوانی د شوروي اتحاد وادونه یعنی د مرکزي اسیا وادونه چې هغه تاجکستان او ترکمنستان او قرغیزستان او ازبکستان دي دوی هم وګوري چې تعدید تاسو د تعدید لاندې د داعش رانږدې کېږي. په دې حساب دوی تاسو ولیدل چې پوتین پخپله هم وویلې داعش له خوا ننګونی دي او په شمال د افغانستان کې داعش په نفوذ کې ده. دا په دې معنی چې دوی خپل تهدیدونه په دې هېوادونو کې بیا غواړي خپل اثرات ټولنې ولري او هلته خپل سربازانو قواوې راوستلي خپل تمرینات کوي. دوی هلته خپل هغه اقتصادي او ځینې سیاسي ګټې چې د لاس ورکړې د شوروي اتحاد رنګېدو په وخت کې بیا غواړي ترلاسه کړي او ترلاسه کېدونکي هم دي.
بله او اندرسن راځي مشخصا په همدې خبرې وکړو چې طالبانو ته په خوا هم څو ځله مسکو بلنه ورکړې وه په هغه صورت کې چې د سولې خبرې په دوحه کې روانې وي. اوس چې طالبانو په افغانستان کې حکومت اعلان کړی دی، کابینه یې جوړه کړې ده او له نړۍ سره د اړیکو د ښه کولو په هڅه کې دي، بیلابیل سفرونه وکړه مسکو، تاسو وایئ چې د شوروي اتحاد له وخت نه یو شمېر پاتې ارمانونه په افغانستان کې پوره کوي، مشخص کوریدونکو ته وایي څه غواړي مسکو؟
مسکو دی په افغانستان کې نه بلکې په آسیایي هېوادونو کې چې دغه د لاس وتلو زموږ ګاونډیان تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان په دې کې خپل اغېز بیا غواړي قوي کړي. او دلته کچېرې وخت یې هم داعش په قوي کېدو کې نو زه باور لرم چې د داعش په هغه هېوادونو کې چې دلته د روسانو یا اثر لاندې دي د تاجکستان او ازبکستان دوی دلته خپل سازمانونه داعش په خوا لري مخفي توګه سره. همداسې په چین کې هم مخفي سازمان لري. خو په افغانستان کې واضح په واضح توګه زه باید ووایم چې افغانستان کې دوی جنګالي د داعش شته او دا د دې توان نه لري چې په دغه هېوادو کې وجنګېږي. خو غواړي دغه د روسیې ځینې ګاونډي هېوادونه خپله روسیه او چین ودنګي یعنی یو قسم د ثباتي حالت راولي، فشارنجات راولي. دوی جنګ نشي کولی، دا داعش کولی نشي د جنګونو کې. نو د روسیې هدف څه دی؟ روسیه غواړي نړیوالو ته او د امریکا مقابل کې خپل نفوذ برسېره کړي چې موږ هم یو قوت یو، دا غونډې کوي او بل هغه اقتصادي او سیاسي ګټې چې په زموږ د ګاونډیو او په افغانستان کې هم شادي دوی د لاس ورکړي دا بیرته راژوندۍ کړي او ځان هم په نړۍ کې یو سوپر پاور وخی. خو زما په نظر د دوی غونډې بنتیجې دي، ټول بنتیجې دي. دوی هغه نفوذ نه لري چې امریکایان لري.
بله مننه اندر سب کور مو ودان د خبرونه یا د بحث بل میلمه خاغلی بشیر زرمست هم استودیو ته وصل دی لندن. زرمست صاحب تاسو هم ستړي مشي، څه فکر کوي؟ اندر صاحب وایي چې د روسیې د غونډه به ګټه ونه لري، اما په ټوله کې د طالبانو نه د ملاتړ په برخه کې د روسیې دریز څومره مهم دی؟ په داسې حال کې چې تر اوسه یو لویدیز هیواد هم طالبانو ته بلنه نه ده ورکړې، لومړی ځل دی چې د نړۍ تقریبا دویم نمبر قدرت طالبان ورغواړي یوې غونډې ته.
السلام علیکم تاسو ته، تاسو محترم اوریدونکو ته او ګران ملت ته سلام وړاندې کوم. ویری چټول روغه جوړ اوسئ. په داسې حال کې چې رشیا یا روسیا د افغانستان سره ټپل نه لري، لیکن د هغوی هغه پخوانی سوویت یونین چې کوم وو د غوډي ممبر سټیټ د افغانستان سره ډېر اوږده پوله لري، خصوصا تاجکستان د افغانستان سره یو ضعیفه پوله لري او په افغانستان کې د داعش بدګونچي ده هغه ولستیا ده او روسیا چې د داعش څخه ډیر په ویره کې ده او دوی نه غواړي چې داعش یا تروریزم د تاجکستان طرف ته یا د ازبکستان طرف ته ورپوري وزي په اړ حال کې دوی د کوکلارو د کار او د هیروینو د علاوه هم ډېر زیات تشویشونه لري. او په دې دواړو موضوعاتو کې دوی پوهیږي چې طالبان د دوی اړتیا لري چې هم کوکلار کم کړي ځکه په 2001 کال کې یا په 2009 کال کې طالبانو د کوکلارو کار بيخي صفر تر سوالي وو او د داعش په ځپلو کې هم د ډېر لاسترولنې درلودلې او په دې باندې ټول نړۍ پوهیږي چې طالبان د داعش په ځپلو کې یو ډېر ښه پارتنر ثابت دي. شي په عین حال کې روسیا چې د هغه د شنګهای پاکت چې شل کاله مخکې د شنګهای کوآپریشن اورګنایزیشن په نامه باندې یو اقتصادي او سکیورټي اورګان رامنځته شو د غړې ده او په دې کې ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ټول د سنټرالیزیشن مملکتونه شامل دي چې په دې کې د دوی همدغه هدف دی چې دغه دغه منطقه چې ده دا سکیوري او په دې کې د تروریزم او نور دغه موجود نه وي. په عین حال کې روسي دا تشویش هم لرو د افغانستان کې داعش امریکا سپورټ کوي او د دې اشاره کړې و په تیرو کلونو کې. نو د روسي بل اهداف دا د طالبانو سره دی چې دوی یو پایپ لاین دی چې هغه د ګاز او د تیلو سپلای کوي او په خا چې د یونیکال او د بریداس کمپنۍ او دا پروژه په مخ کې بوله روسي د غنه ناخوښي څرګنده کړې و چې موږ خو تیار دته یو پلان شته د نوم پلان ولې نه استعماليږي. نو هغه بیا د ټاپي پروژه وا هغه پروژه په ټاپه باندې تقریبا د طالبان تر اتک سره ودرېدله. نو دا شوینه دي چې هم روسیا ورته په تشويش کې ده او هم ورته خوشبین ده او روسیا دې ته بالکل ضرورت لري چې د طالبانو سره ښه اړیکې وساتي.
بلې او دغه اړیکې زرمت صاحب امریکا ته په څه معنی کېدلې چې ځکه امریکا په ظاهره د طالبانو په وړاندې باندې تر اوسه رسمي موقف نه دی نیولې، لای د دوی دولت په رسمیت نه دی پیژندلې، هدا اقل یوه غونډه کې طالبانو ته ګډون نه دی ورکړې، بلن د ګډون بلنه نه دی ورکړې، اما مسکو د چهارشنبه طالبانو ورغوختي. دغه امریکا ته یا د غرب بلوک ته په ټوله کې څه پیغام رسوي؟
امریکا خو د طالبانو سره په جنگ کې وو او روسیا هم د طالبانو سره څه خاص اړیکې نه لرلې. سرچ ته په 2013 کال کې چې یو غونډه په روسیا کې وشو لاغه هم د ملي تجارتو لخوا آماده شوی و، خو روسیا امریکا همیشه د افغانستان سره باندې په سره په سیالي کې وي او بالکل دا خو د روسیې لپاره یو ډېر بهترین چانس دی چې خپل اړیکې د افغانستان سره یا د طالبانو د تحریک سره سمې کړي. نو امریکا او روسیا دواړو طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي. د امریکې نه بل مخ کې پوتین یو څو ورځې مخکې ویلي چې نړۍ به چې پدې کې پاتې ونه کیږي چې د طالبانو حکومت په رسمیت باندې پیژني، لیکن په عین حال کې دا هم غواړي چې شي اړیکې ورسره ولري. تاسو باور وکړئ چې نړیوال اوس هیڅ باندې لري چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني، دغه ته به دوی زمينه سازي قلاله قلاله و طالبانو ته چانسونه ورکړي چې هودي کوآپریشن ورسره کی مرسته وکړي او هغه څه چې د امریکا او نړیوال او یونایټډ نیشن د طالبانو سره غوښتل دي هغه په قلاله قلاله باندې طالبان وومني او زمينه دي ته مساعده شي په کال یا دوه کالو کې چې طالبان په رسمیت باندې وپیژندل شي. ځکه چې دغه هیوادونو ټول افغانستان کې پنګونې کړې دي، مصرفونه کړې دي، عسکري وژل شوې دي، ټپيان راغلي دي، په دغه تبدې هیوادونو کې وسیږي چې یو تریاو د نړیوال طالبان په رسمیت باندې وپیژني. نو دوی دلته خپل ورته پرابلم جوړیږي چې دا تدوی انتخابات کوي راکي، نو دا مشکل دوی تصاعدون کوي. نو دوی نشي کولای چې یو په یو افغانستان سره اړیکې هي کې او طالبان پر رسمیت باندې وپیژني.
بله کور مو ودان زرمت صاحب اندل سي بیرته تاسو ته راځو. زرمت صاحب وایي چې دا غونډه په یو ډول سره روسي ته لاس راوړنه ده او ممکن طالبانو لپاره هم ګټوره پریوزي او روسیا او سره نور ګډونوال هیوادونه د طالبانو د رسمیت پیژندو په اړه ممکن سره یو خلوشي. دلته په افغانستان کې د نننه لوی ستونزه بې وزلی ده. بیلابیل نړیوالې ادارې پر لپسې اندېښنې ښیي چې بشري وضعیت مخ په خرابېدو دی. هغه څو لکه دولتي مامورین د تیرو څو میاشتو راهیسې بې معاشه دي، ډیرو کمو ته یې معاش ورکول سوی دی، خلک بې وزله دي، تقریبا 4 میلیونه شاوخوا کسان بې سرپناه دي یا له خپلو کورنیو نه بې ځایه شوي دي په تیرو 2 لسیزو کې. دغو افغانانو ته چې په بې وزلۍ کې ژوند کوي او سترګې دې ته دي چې نړۍ باید له افغانستان سره له دوی سره په خصوصا مرسته وکړي، دغو افغانانو ته د روسیې غونډه کوم مفهوم درلودلی سي، کوم پیغام درلودلی سي؟ یعنی روسیه داسې یو هیواد دی چې د مرستو اعلان وکړي له افغانستان سره، ځکه تقریبا جمهوریتونه پخوانی له افغانستان سره ګډه پوله لري.
مننه لودین صاحب. د زرمر صاحب باید نظر ته احترام کوم، خو یادونه باید کوم چې تیر هفته په دوحه کې د امریکایانو او د طالبانو د لوړپوړو استازو ناسته وه، نو دا په دې معنی چې هغوی هم خپلې اړیکې نه شوبلي په شکل د اشکالو غواړي چې طالبانو سره خبرې وکړي، امریکایان مې هدف دي. او راځم دې ته چې په رښتیا هم په افغانستان کې ټول عمر د استخباراتو او نړیوالو د ابرقدرتونو خپل سیاسي لوبو ته ډیر شدت ورکړی ده. د افغانستان په خلکو هیڅ داسې هیواد نشته چې رحم کړی، او زموږ چارواکي که په هره دوره کې راغلي دي، دوی یوازې کابل او یوازې خپل څو تنه چې په رهبري سره جګړه وي دا په نظر کې نیولي، په ولس باندې فکر نه ده، او ولس په ډېر یو ناورین کې قرار لري. نو لازم ده چې دغه هیوادونه چې ډېر د طالبانو سره نږدېوالی ښوده، لکه روسیه او چین او غټ غټ هیوادونه دي د جهان دوم او درېیم هیوادونه دي، همداسې ایران او پاکستان، دوی باید د طالبان اسلامي عملیات ډېر ژر په رسمیت پېژندل وای. متاسفانه چې دوی هم خپلې لوبې کوي لوب لري خپل عارفانو سره داسې مخکې افغانستان د افغانستان اسلامي امارت پر اساس نه پېژنده، چې دا یو لویه ستونزه ده چې د افغانستان د خلکو لپاره پیدا شوې، بلکې د حکومتداران یا چارواکي دا همیشه ماړه خلک وي او تل به ښه ژوند وي، خو ولس ته که تاسو شوې دي په ډېر یو بد حالت خرابوي. موږ د نړیوالو همکاریو ته ډېر څخه ضرورت لرو چې دا باید ډېر عاجل شروع شي، او ځینې چې اعلانونه کړي دي هغه په داسې شکل وکړي چې له درېیم هېواد نه باید موږ ته مرسته وشي، چې شاید ډېر کله چې د افغانستان خلک ته ورکړي او مستقیم د افغانستان داخلي حکومت ته نه ورکړي. نو زه دا وایم چې دغه جهانیان دغه برخوردونه لکه څنګه چې زرمت صاحب ویلي، زموږ د هېواد په خرابولو کې، زموږ د خلکو په وژنو کې هیڅ ډول سرپناه نه کړې، افغانان دوی په جنګ اچولي دي او افغانان دوی بمبارتي دوی وژلي دي. دا اوس دغه بهانې دي لري کې موږ بل چانس دې نه لرو. موږ د جمهوریت مزام کتلې، د دیموکراتیک د وخت مزام کتلې، د اشرار او د مجاهدینو وخت هم دې لرله، د امارت مخکنی دوره هم دې ده. اوس موږ دغه چانس لرو چې په دغه دولت کې څنګه وکولو شو دا خپل هویت بیرته ور تازه کو، او یو افغاني دولت لرو. نړیوال بهانې څه دي؟ کړي ښځو حقوق دي. دا خو به تبعه دا وایم چې دغه د جمهوریت ناکامول او د طالبانو قوت تر سوال هم همدغه نړۍ د نړۍ ابرقدرتونو استخباراتو که چین ده که روسیه ده او که امریکا ده او که زموږ ګاونډي هېوادونه دي مستقیما لاس کې درلود. نو بنان اوس لازمه ده چې دا په رسمي توګه تر هغه موږ یو ښه حکومتداري او افغانستان خلک په آرامه د سولې فضا کې نفس وباسي.
او اندر صاحب، په همداسې شرایطو کې چې تاسو وایي باید نړیوال د سیمې هېوادونه طالبان په رسمیت وپېژني، بشري مرستې وکړي او کوشش وکړي چې مرستې هم دویم او درېیم لاس ته ونه رسیږي، مستقیما د طالبانو حکومت ته ورسیږي تر څو هغه ارمنو یا مستحقو کسانو ته ورسیږي. خپل طالبانو ته څه کول پکار دي تر څو یو څه انعطاف وښيي، یو څه نرمښت وښيي؟ دغه د سیمې هېوادونه او د نړۍ هېوادونه اوس سترګې په لاره دي چې طالبان یو څه خپل موقفونه پخوانی نرم کړي. مثلا د تعلیم په برخه کې د یو میاشتو سوله چې لا هم له شپږم ټولګي نه پورته نجونې په اکثر ولایتونو کې ښوونځیو ته نه ځي.
زه باور لرم چې دا مشکل بل کېږي، ځکه وخت تغیر کړی ده او طالبان بیا هم دغه لومړنۍ دورې چې نړیوالو هم دلته توجه نه وه، او افغانستان هم داسې خاورې لوټې ودي ولسوالۍ په شکل دي، ډېر په مفت راغو د واک وینو دا وره هم دی پډیر ورسله شل کول راغلی مګر په جنگ غنغل او په یو تاسیسه دی نړیوالو او د جهانی د تاسیسه د سفارت دی واک ورسله نو اوس دا غل کېبل دی وختو فکر نکوي د افغانستان د خلکو سیاسي او اجتماعي دغه درجه دی په ډیر لوړه سوی ده دوی خپل حقوق وړي دوی دغه ټکنالوژي تاسو ویني چې په هر ځکه کوم ظلم کړی ده کوم خبر شوی په مظاهرو کې یا کوم په خوانې افسر یا سفیر په قندار یا په بل ولایت کې وایي تکري دا ټول نړیوال تر وته دي چې دا به دوی د رسنیو په پیژندلو کې ډېر مستقیم تاثیر لري طالبانو د امارت نو دوی ته پکار ده چې له وخت سره برابر لاسي د اسلام د مقدس په دین کې د نجونو د مکتب د بندولو هیڅ اثرات نشته جونیو الکان یو رقم باید تحصیل ذکر وکړي نو دغه ځینې حقوق د میډیا او د خزبی خزبی باید کار ته لاړ شي لکه په خوا په شان زه باور لرم چې دوی به په منځ کې خپل منځ کې د طالبان یو څه افراطي خلق لري دوی به خپل منځ کې څه مشکلات سره مخامخ شي نو وخت زره د جمهوریت وخت موږ د دې یو چې مكتبونه نه درلودل څه دي بلی وو نه تل ماشومان مكتبونه نه دا څنګه وي نو دا څنګه کوم له لوري لوري څنګه دې چې اړینو په کلکه سره د طالبانو امارات تختار کوي بلکې دوی بهانه لري خصوصا امریکا په خپل رنګ کې کوټ خوړلې ده امریکا او زموږ د سیمې د ګوندو کی غوښتل د ټول په وایسان کې جګړه شته ته وي څو کله نو جګړه وشي خو متاسفانه هر هغه نارنج چې طالبان او افغانستان ورسمشر کاغلی اشرف غنی په خپل مجلس کې کار واچو کله جګړې نه وخت د افغانستان اسلامي امارت ورسېده چې افغانانو خسره دي او جګړه مونږه کني زموږ د حریفانو زموږ د وطن د دښمنانو دا پرې کړنی چې دلته به یو لاس کار نه جګړي په خپل لوبي وکړي نو اوس یو دې ډېر داسې غیر منطقي خبره بهانې نیولې دي چې د ښځو حقوق دي او د میډیا ازادي ده هر څه زه باور لرم چې هغه رقم چې ښځه د جمهوریت په وخت کې مابین د پایتخت کې د شای د شمجر مخې ته فرخونده وسوځېدله هیڅ کله به طالبان د چې عمل د ښځې مقابل جوړ نکړي نو بنان موږ باید سترګې وګړو او نړیوال هم باید په افغانان نو رحم وکړي پنځه سل کاله کې جګړه وه اوس چې جګړه پای ته رسېدلې ده دوی د دغه وړې وړې بهانې نه نیسي او طالبان د افراطیت لرې کړي او که غواړي حکومتداري وکړي دوام ورکړي نو د نړیوالو سره ځان عیار کړي ځکه نړۍ اوس یو کلی ده او په دې کلی کې هر څه چې پېښېږي نور خلک هم تر خبرېږي
بله او بیل کلی ژوند هم مشکل ده نن سبا کې ډېره مننه اندر صاحب تاسو ته بیرته راځو زرما صاحب روسیا د چارشمی په ورځ د سیمې هیوادونه پاکستان چین او دغه راز د امریکا استازي هم ورغواړي وربللی دي او غوی به هم استازي ورلیږي او برخه به پکې اخلي روسیا څومره کولای شي د سیمې دغه هیوادونه په ځانګړي توګه د افغانستان غونډیان پاکستان د افغانستان په اړه سره منسجم کړي ځکه دا اوس چې کوم راپورونه موږ لرو عملاً د افغانستان غونډوي هیوادونو ایران او پاکستان هم د افغانستان په وړاندې تجارتي لارې حتی بندي کړي دي مسافر نه پرېږدي ویزه پلاس کسان ولاړ دي لارو کې غوی ته اجازه نه ورکوي مریضان خلک لري روسیا څومره کولای شي دغه هیوادونه خصوصا د گاوند هیوادونه د ته وهڅوي چې افغانانو سره اړیکی عادی کړي خصوصا تجارتی اړیکی او دغه قونسلی اړیکی
روسیا په دې منطقه کې اوس د چین په شمول ډېر انفلوئنس لري یا تاثیر لري د پاکستان سره اړیکی هي دي او متاسفانه تاسو د خبرې وکړي د سرحدونو خبرې وکړي په نړۍ کې د کووډ 19 اوبا هوسم روانه ده او په دغه باندې د نړۍ په ټریلیونونو مصرف شوی ده صرف په دغه برتانیا کې چې وکړي وسېګم تر یو ټریلیون زیات پاوند په دغه حکومت مصرف وکړ تر څو د خپل وګړي تغذیه کړی شي نو په امریکا کې هم دا سي په چین کې په روسیا کې په هر ځای کې د نړۍ اقتصاد ډېر زیات ضربه لیدلې ده او اوس په افغانستان کې چې کوم بدلون راغی نو د دې خطر زخت ډېر ده چې د دې ځنه د مهاجرینو یو غټ سیلاب د منطقي هوادونو ته او اروپا ته لاړ شي نو په دغه اساس باندې دوی مجبور دي چې د افغانستان سره دنه په افغانستان کې برستیو کې تر څو د خلکو حالت خراب نشي او په افغانستان کې دوی پاتې شي همدغه حساب باندې
گاونډیانو هم خپل سرحدونه بند کړی دي او په عین حال کې کله چې طالبان افغانستان ته کابل ته راننه وتل نو دوی یو ساوي وکړه چې هغه بندیانې جنایي او سیاسي او ټولې هم دسه بغیر د کومه چیرنې څخه ټول خوشی کړ چې په دې کې دسه خلک شته چې هغه زمونږ همسایګانو ته خطر ده، تاجکستان ته خطر ده، ازبکستان ته خطر ده، پاکستان ته هم خطر ده، شاید ایران ته هم. نو دوی سرحدونه په دې اساس باندې هم بند کړی دي چې ترڅو هغه خلک چې موږ لپاره خطر دي زموږ سرحدونو ته.
بلې زرما صاحب، بحث شیبه لګي پاتې دي. طالبان به فکر کوي وکول چې د مسکو په غونډه کې دغه هیوادونو ته قناعت ورکړي چې افغانستان ورته ګواخ نه متوجي کیږي، په خو هم دوی ډاډ ورکړي، اما فکر کوي دوی په فزیکی ډول هم دا ورتیا لري چې دغه غواخونه چې روسیا مثلا ویره تری لري وای منځنۍ اسیا ته داعش راځي، تاسو وای چې غونډیان مثلا د کډوالو نه ویره لري، طالبان په عمل کې کولای شي چې دغه غواخونو د مخنیوي په برخه کې غونډي او تادسیم هوادونو ته عملی اطمینان یا ډاډ ورکي.
ټول اطمینان لري، صرف هغه د خټو پوزو پاتو د چې دوی ځان ته کیږي. ټول اطمینان لري چې دلته طالبان زه رقم حاکمیت په خا کړی دی، دای سره سره په ټکر کې دي، د کوکنارو منیجمنت تخل کړی وو، د دې په اړه کې دوی اطمینان لري. د خزو په حقوقو په اړه کې هم چې دوی کوم دغه لري د اندېښنې لري، هغه صرف دغه بردي چې کوم حقوق چې د په سیډو یا په انټرنیشنل کنوینسیونونو کې شوي دي، هغه چې نورو اسلامي هیوادونو هم منلي دي، دای همیشه ورسره لیکلي دي، خپل ابزرویشن ورسره لیکلي دي، تر څو پورې چې دغه حقوق د زمونږ د اسلامي اهداف سره د زمونږ د اسلامي قوانینو سره په ټکر کې دي، موږ دا پیژنو. طالبان هم دغه خبره کوي. نو اوس د سکیورټي او د کوکنارو د ریفیوجی خبره چې د پدیمنې ټول سره باور دي او تاسو باور وکړي چې د ټول پدیمنې مطمئن دي چې دا کار طالبانو د دې اړتیام لري او کولای شي، لیکن صرف هغه زمينه نه د مساعده شوی چې دوی په هغه کې ګام کې دي، ځکه چې دا ډېر وخت دی لکه مخکې چې ما ویل چې دوی په ګړندۍ توګه دا کارو کې، نو دوی ته د تفکر کې د نن پرابلم سازيږي. دوی خو الیکشنونه لري، دوی ته جمهوریتونه دي، او دوی لپاره بیا ډېر مشکلات جوړيږي چې تاسو په دومره ګړندۍ توګه سره هغه خلک چې تاسو ته تروریست ویل تاسو سره واستل په بلیونونو ډالر سره برسته کوي، دا به ټول کیږي لیکن وخت بغواړي.
کور مودان زرمات صاحب ډیر مننه، سلامت شي. اندر صاحب راځي، استاسو روسي خبري هم واورو. طالبان ته څه کول پکار دي چې په کور دننه هدي اقل وکول سي نظام جوړ کی، مشروعیت تر لاسه کی، یا د لوی جرګې لاره، یا هم د ټاکنو لاره څه کول دي ته پکار دي تر څو د سیمه او نړۍ په هیوادونو باندې ځان ومني؟
مننه. ګوري طالبان لکه څنګه چې ما تل په نور میډیاګانو کې افغانان دي اوس تا یو حکومت ته مونږ هر سات طالبان یو بخش دي جامي دي، نو بنان سیاسي واک نیولې ده. زه باور لرم هر هغه دولتونو چې پر مختلفو دولتونو کې چې کله څوک سیاسي واک نیسي، ټول خپل هغه خلک چې د دې سره په کوم ګوند یا تنظیم کې دي، هغه په اثر جوړ کې په لوړ څوکۍ کې واک سره ودی. دا د دې حق ده چې لوړ څوکۍ دوی ونیسي، لکه څنګه چې دوی ویاند هم ویلي چې دوی قربانیان وکړي، دوی مبارزې کړي او دوی د جهاد کوي، مګر په افغانستان د ټول افغانانو ګډې واده د یو باغ د یو بند چې د مختلف ګلان دي، دا ټول ټول هغه قومونه او ټول احزاب حق لري دوی د کار اهل کار ته وسپاري. لاندې چوکۍ چې ټیټي چوکۍ د وزارتونو دا د ټولې مسلکي خلکو ورکی د جمهوریت د وخت غونډې واسطه او رشوت د سفارتونو خو نه مقرري، د افغانانو حق نه خوري. نو بناء یو خد دولت دایده مخکره ودی ترغوتی وکول شي په مخکلاتي د لوی جرګې خبري دا چې د خوب خیال خبري دي. طالبان لکه څنګه چې وایم او موږ تاسو موږ ټول نړیوال ته ګوري چې د بر قدرت ماسک نو اوس نشي کولای چې دلته یو داسې شمول په نامه یو پد جوړ کی چې له هر سفارت او له هر واد نه هغه خواني جاسوسان بیا راولي، یا په خواني درماران د اشرار ملیاردر سو بیا راولي ملیاردر کی، دا امکان نه لري. سیاسي واغدنی ولا سیاسي چوکي دیونی شي لاندې د افغانستان خلک ته پیډي او د افغانستان په خلکو دی هغه څه چې په انسان کې نشته د افغانستان
له سره په
ټکر کې د غری په موږ نه تهمل
دي. ډیر مننه اندر صاحب.
دا هم څنګهانو له سلطنت دې ځان خلاص کی، پاکستان هم دومره سیاست دي پریده نه دي چې مداخله
وکړي. سلامات اوسئ.
یو افغاني د دولت باید ولرو. مننه
ډیره ډیره مننه اندر صاحب. کور مو ودان د باس له میلمنو د سیاسي چارو لکتون کی احمد خان اندر او د چارو لکتون کی بشیر زرما صاحب څخه ډیره مننه. زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي.
مشته د خپل سیمه د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دیش میره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شميره دا ده 00422211 2415. شميره بیا وایم 00422211 2415.